د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر سر د هالند حکومت ړنګ شو. د دې مسلې ترڅنګ په روانه خبرونه کې تاسو د هلمند د مارجې د بې ځایه شویو خلکو له حاله خبرو. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورني خبرونه معصوم میوند اوروي.
ډاکټر عبدالله د یو نوي اختلاف د جوړېدو اعلان کړی. په افغانستان کې د هالند د پوځي ماموریت د تمدید پر سر د اختلافونو له وجې د دې هیواد ایتلافي حکومت ړنګ سو. په سیمه ییزو نړیوال خبرونو کې اوري د ایران مذهبي مشر په خلیج کې د امریکا د پوځي حضور وغانده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حمید کرزي سیال کاندید ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د یو نوي ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. ډاکټر عبدالله پرون د فرانسې په مرکز پاریس کې ویل هیلمند دي چې دا تحریک به د افغانستان په سیاسي ژوند کې یو نوی فصل پرانیزي. ډاکټر عبدالله په پاریس کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل د هیلې او بدلون لپاره یو ائتلاف جوړوي. دی وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو او تحریکونو ته پام نه دی سوی او حتی په مخ کې خنډونه هم اچول کېږي. د جمهور ریاست په خواندې کاندید ډاکټر عبدالله زیاته کړه د تر مشرۍ لاندې نوی غورځنګ کې به د ولسی جرګې مشرانو جرګې او د افغانستان د سیاسي ګوندونو استازي په دې هدف راټول شي چې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راولي او د مرکزی حکومت صلاحیتونه کم کړي. په افغانستان کې د هالند د پوځي ماموریت د تمدید پر سر د اختلافونو له وجې د دې هیواد ائتلافي حکومت ړنګ شو. د هالند صدر اعظم یان پیټر بالکینین دی له شپږ ساعتونو خبرو وروسته نن سهار حکومت ړنګ اعلان کړ. ناټو له هالند غوښتي چې په روزګان ولایت کې د ډیره 2000 عسکرو د خدمت موده دی وغځوي. د دې عسکرو د خدمت موده په راتلونکي اګست میاشت کې پای ته رسیږي. د بالکن اندیشه اړخې کریسچن ډیموکرات ګوند منلی چې د اګست میاشت وروسته به هم په روزګان ولایت کې خپل یو شمېر عسکر وساتي، خو کارګر ګوند په افغانستان کې د هالند ځواکونو د ماموریت له تمدید سره مخالفت وښولی. امریکایي افغان او ناټو ځواکونه چې د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، پرون د سختو جګړو وروسته یو کلا چې د طالبانو مرکز ونیولا. په کلا کې له وسلوالو څخه د هویت کارتونه، حکومتي ټاپې او په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه شهادتنامې هم پاتې شوې دي. امریکایي ځواکونه وایي وسلوالو خپل سنگرونه پریښي خو لا هم د مزاحمت په ډول پر دوی ډزې کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې پرون د اکمالاتي کاروان پر امنیتي کسانو په وسلوالو حمله کې څلور امنیتي کسان وژل شوي دي. د پکتیا د وزیر ولسوال عبدالولي زدران وایي چې دغه حمله پر ماپښین د ګردې څېړي په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو سوي چې د څلورو کسانو د وژل کېدو ترڅنګ یو موټر هم پکې ویجاړ شوی. خو د وسلوال طالبان یو ویان ځبی ولا مجاهد رسنوی ته ادعا کړی چې په دغه وسلوال حمله کې 15 کسان وژلي. چارواکو دا ادارت کړی ده. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 38 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پوند 40 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومنه 46 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سموي زو نړیوال خبرونه له جنا قال کوزي څوردلې سي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د ایران له هغې جنگي بیړۍ څخه چې نوي رهبري شوې توغندي پکې دي په خلیج کې د امریکا پوځي حضور وغانده. خامنهي وروسته له هغې وینا وکړه چې د ایران د جمران په نامه جنگي بیړۍ کې چکر وواهه. د ایران دولتي ټلویزیون چې د خامنهي د کتنې مراسم خپرول وویل دا لومړنۍ جنگي بیړۍ ده چې په ایران کې جوړه شوې ده. د ایران مذهبي مشر دغه راز وویل امریکا او اسرائیل هڅه کوي چې د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ بیلتون رامنځته کړي. د وویل ایران د هستوي وسلو په لټه کې نه ده او اسلام د ډله ییزې وژنې وسلو ته اجازه نه ورکوي. د روسیې یو جګپوړه چارواکی وایي هیواد به ایران ته د هوایي دفاع د پرمختللو توغندۍ ورکولو د تړون درناوی وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي روسیا ایران ته د توغندۍ ورکولو له دې تړون څخه د سرغړونې اراده نه لري او هر ډول ځنډ یوازې د تخنیکي ستونزو له وجې رامنځته شوی دی. ایران هغه مهال اندېښمن شو چې روسیې د چهارشنبې په ورځ وویل ایران ته به د S-300 ډوله توغندیو سپارل وځنډېږي. روسیې دا اعلان مسکو ته د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو له سفر څخه یوه ورځ وروسته وکړ. ریابکوف وایي د تخنیکي ستونزو د لرې کېدو سره سم به ایران ته د هوایي دفاع پرمختللې توغندي ورکړي. امریکا د چین له مخالفت او خپګان سره سره د تیبت روحاني مشر دلای لاما ته د ډیموکراسۍ د تعهد جایزه ورکړه. د پنجشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې له نوموړي سره وکتل او د جمعې په ورځ د امریکا د ډیموکراسۍ د ملي اعتماد مرکز ورته جایزه ورکړه. دا مرکز چې د امریکا کانګرسي مالی ملاتړ کوي دلای لاما یې وستایي چې په جلاوطنۍ کې د یو ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي او وایي که تبتیان او غړي د بد خپل روحاني مقام څخه چې له څو پیړیو راهیسې ټینګ کړی هم تیر شي. دلای لاما چې په 1950 میلادي کال کې له تبت څخه تښتېدلی او په هند کې ژوند کوي د امریکا او هند ډیموکراسۍ ستایلي او وایي د چین د ډیکټاټورۍ سیستم دوام نه کوي. د دا هم ویلي چې پیکینګ د چین د قوت لپاره ښه کارونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلي وزارت وایي هغو دوو تنو وکیلانو چې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت لپاره کار کاوه او په تروریزم باندې د مشکوکو کسانو په تحقیق کې د سختو تخنیکونو استعمالول تصویب کړي وو کمزور قضاوت یې کړی خو د دغه عمل یا پرېکړې له وجې به ورته سزا ورنه کړی شي. د امریکا د عدلي وزارت په لومړنیو څېړنو کې ویل شوي وو چې دغو دوو وکیلانو هر یو جان یو او جی بی بی له مسلک څخه ناوړه کار اخیستی او ممکن په امریکا کې د وکالت کولو اجازه هم ترې سلب شي. او د جمعې په ورځ په مراکش کې د یو مسجد د منارې د نړېدو له وجې لږ تر لږه 40 کسان مړه او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د مراکش د کورنیو چارو وزارت وایي دا مناره د جمعې د لمانځه په جریان کې په خلکو ونړېده. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي د مکنیس ښار د مسجد دا مناره څلور پیړۍ پخوا جوړه شوې وه او د زیاتو بارانونو له وجې ونړېده. د مکنیس ښار د یونسکو لخوا د نړۍ د لرغونو او تاریخي ښارونو په ډله کې راغلی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د هالند حکومت په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پر سر د اختلاف له امله ړنګ شو. په روانې خپرونې کې مو له دې اختلاف خبرو. بیا به واوري چې په لندن کې د بریتانیا او هسپانیا صدراعظمانو د افغانستان مسله څېړلې. د هلمند د والي د ویان څرګندونې د مارجې د جګړې په ارتباط خپرو او د مارجې د بې ځایه شویو خلکو حال مو اخیستی.
د مرجې څخه د کورو چې د مؤمن د چرای راغلي دا کې راکړي زما هغه هېڅ یې منه ولا کړي بل زما زړه سره دغه د ازمومې
د طالبانو د مهم قومندان ملا برادر د نیولو په ارتباط تاسو پر روانه خبرونه کې اوریدلی شئ چې دغه پیښې احتمالي اغیز به څه وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ ولس پروګرام هم د روانه خبرونه جوړ دی. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د هالنډ ائتلافي حکومت په افغانستان کې د پوځي ماموریت د اختلاف پر سر ړنګ شو. جنقال کوزی د دې خبر تفصیل وړاندې کوي.
د هالند حکومت نن هغه مهال ړنګ شو چې په ائتلاف کې شامل دوستر ګوندونه په افغانستان کې د هالند د پوځي ماموریت پر سر موافقه ته ونه رسیدل. د هالند خبری رسنۍ وای د صدر اعظم یان پیټر بالکنن د کابینه د څو ساعتونو پر لپسې خبرو وروسته نن سهار وختي ړنګ شو. دا چې ناتو په افغانستان کې له وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل شوي له هالند څخه یې غوښتي چې په اوروزګان ولایت کې د خپلو دیره 2000 عسکرو د خدمت موده دی وغځوي. د دې ځواکونو د خدمت موده په راتلونکي اګست میاشت کې پای ته رسیږي. د هالند د صدر اعظم بالکنن دی د ښي اړخي کرسچن دیموکرات ګوند چې د ائتلاف د تر ټولو ستر ګوند و په افغانستان کې د هالندي عسکرو د خدمت د مودې له تمدید سره موافق دی او وایي د خپلو ځواکونو شمیر به راکم کړي. خو د صدر اعظم مرستیال ووتر باس چې د کارګر ګوند غړی دی غواړي د هالندي ځواکونو ماموریت باید له وعدې سره سم د روان کال په پای کې ختم شي. د بالکنن د حکومت درې کاله وړاندې واک ته رسېدلی و. رویتر اژانس لیکي که چیرې په هالند کې د سپتمبر میاشتې مخکې چې د 2011 کال بودیجه به پکې اعلان شي انتخابات ترسره شي نو موجوده هر ډول تړونونه او پریکړې به لغوه کړي. دا به دغه راز نوي حکومت ته لاره هواره کړي چې د بودیجې کسر کنټرول کړي. څو ورځې وړاندې د هالند د حکومت یوې چړونکې موسسې د هیواد د 2010 کال د بودیجې کسر په سلو کې 6.1 اټکل کړ او د 2011 کال د بودیجې لپاره په سلو کې د 4.1 کسر وړاندوینه وکړه. د افغانستان د ماموریت سره د ځینو سیاستوالو د مخالفت یو دلیل په هالند کې د اقتصادي ستونزو او د بودیجې د کسر زیاتېدل هم په ګوته شوي دي.
له جان خالقوزی څخه مو په راپورټ کې واورېدل چې د هالند حکومت په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر سر د اختلاف له امله ړنګ شو. په 2015 کال کې د هالند حکومت ویلی وو چې روزګان ته به پوځیان واستوي څو امنیت تامین کړي او هلته به په بیا رغونه کې مرسته وکړي. په 2016 میلادي کال کې بیا هالندي عسکر د دغه هیواد د پارلمان نه لږ مخالفت او د عوامو له ډېر مخالفت سره افغانستان ته واستول شول. پریکړه وشوه چې هالند به تر 2008 کال په افغانستان کې خپل عسکر وساتي، خو د دغه هیواد حکومت په 2009 کال کې پریکړه وکړه چې د 2010 کال تر اګست په خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. هالند څه باندې 2000 پوځیان په بهر کې لري چې غوس اکثریت یې په افغانستان کې دېره دی او د دغو پوځیانو شمیر لږ څه تر 1900 زیات دی. په افغانستان کې تر اوسه 21 هالندي عسکر وژل شوي دي. د هالند اکثر پوځیان په روزګان کې دېره دي. دغه هیواد هبدارس د F-14 جنگي الوتکو د سون مواد په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو لپاره برابروي او د ناټو په ملکي ماموریت کې هم مرسته کوي. د بریتانیا سریعظم ګورډن براون لخپل اسپانوي سیال سره د خبرو پر مهال اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د امنیت د ټینګښت لپاره ګډ کار کوي. دوی د جمعې په مازیګر په لندن کې یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې هیوادونه په افغانستان کې شریکې تګلارې لري او په ګډه هلې ځلې کوي چې هلته امنیت خوندي کړي. د اسپانیا سریعظم په داسې حال کې بریتانیا ته سفر کړی چې بله میاشت په اسپانیا د مادرید د تورستي بریدونو په شپږمه کلیزه کې دغه بریدونه یو ځل بیا وغندي. د بریتانیا سریعظم وویل هیواد د اسپانیا ترڅنګ ولاړ دی څو د دواړو هیوادونو خلک خوندي وي. حنان حبیبزای له لندن رپورټ لري.
که څه هم د دواړو مشرانو خبرې د خپلو هیوادونو پر اقتصادي اړیکو راټولې وې، خو په افغانستان کې د القاعدې په ضد جګړه د خپلو هیوادونو د امنیت لپاره اړینه وبلله. د برتانیا لومړي وزیر ګورډن براون په افغانستان کې د اسپانوي ځواکونو کارونه وستایل او ویل چې د امنیت په اړه له اسپانیا سره په ګډه کار کوي. د خپل اسپانوي سیال ته مخ واړاوه او داسې ورته وویل: نوموړی وایي زه باید همداراز د امنیت په اړه زموږ د ګډو کارونو یادونه وکړم. د مادرید د بریدونو شپږمه کلیزه بله میاشت ده. لومړی وزیر، زموږ خلک ستاسې له خلکو سره دي له هر بل وخت نه زیات. دا ځل زه د ګډو همکاریو چې په افغانستان کې زموږ د امنیتي څانګو او بېشکه د ستاسې د ځواکونو زړور کارونه دي هرکلی کوم. د دې لپاره چې ډاډه شو القاعده هیڅکله بیا ونه شي کړای چې په افغانستان کې خوندي ځای ولري چې زموږ پر ضد بریدونه وکړي. د 2004 کال د مارچ په میاشت کې د مادرید د اورګاډي پر تمځي برید وشو چې پړی پر القاعده واچول شو. په دې برید کې لږ تر لږه 190 تنه ووژل شول. د اسپانیا لومړي وزیر جوز لویس زپاتیرو وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې ورته کړاوونه زغمي. ښاغلي زپاتیرو وویل له برتانیا سره په ګډه کار کوي چې د ده په وینا ترهګري له منځه یوسي. دی وایي موږ د ټولو اقتصادي چارو په اړه په ګډه کار کوو. موږ همداراز په نورو برخو کې د امنیت د ښه کولو په اړه ګډ کار کوو. په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د جګړې په اړه موږ په افغانستان کې ګډ کړاو ګالو. زه همداراز غواړم چې مننه وکړم چې د مادرید د بریدونو په اړه لومړي وزیر ګورډن براون موږ ته کوم ملاتړ او تعهد راکړ. اسپانیا په افغانستان کې شاوخوا 1100 سرتیری لري. تیره میاشت د اسپانیا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې څه له پاسه 1500 نور پوځیان به افغانستان ته ولیږي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
نن د افغانستان د ملي شورا وروستی تقنیني کال پیلېږي. احمد زبر شمن له کابل په ټلیفون را سره دی. څرنګه د ملي شورا د وروستي کال د پیل مراسم پیل شوي؟
بله، د افغانستان د ملي شورا د 15 تقنینی کال مراسم د جمهور رئیس حامد کرزی په وینا سره چې همدا اوس دوام لري پرانستل شو. دغه بهیر د افغانستان د رادیو تلویزیون لخوا په مستقیمه توګه هم خپریږي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو یعنی ولسی جرګې او مشرانو جرګې غړي او رهبری هیاتونه، د سترې محکمې د عالی شورا غړي، د کابینې غړي او یو شمیر جهادي مشرانو او د ځینو هیوادونو سفیرانو مشرانو برخه اخیسته ده. جمهور رئیس د خپل وینا په لومړی سر کې چې ما واوریدل د ملي شورا په تیر کال کې د لاسترانونو یادونه وکړه او ویل چې په تیر یو کال کې ملي شورا ډیر لاسترانونه درلودلې. هغه په دې برخه کې د یو شمیر قوانینو تصویبېدو او په حکومت باندې د څارنې یادونه وکړه. هغه په افغانستان کې روانې جګړې ته هم اشاره وکړه او د هغو ملکی او فوجي کسانو یادونه وکړه چې په دې جګړې کې وژل شوي دي. د جمهور رئیس وینا اوس هم دوام لري او تمه کیږي چې هغه به په افغانستان کې د روانو یا د شویو پرمختګونو او همداراز هغو ستونزو په اړه چې د افغانستان حکومت او د خلکو سره مخ دي یادونه هم وکړي.
څنګه د دغه غونډې د اجنډا ورلمخه خبره شوی و چې کوم کسان به خبري پکې کوي؟
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي شورا هر تقنینی کال سپایلیږي. په لومړۍ ورځ یعنی دغه پرانستنه خپل جمهور رئیس په یوې کلنۍ وینا سره کوي. نن اجنډا همدا صرف د جمهور رئیس کلنۍ وینا ته سیدا اوس دوام لري ځانګړې شوې ده. او د دې نه وروسته به نو د افغانستان ملي شورا خپل عادي چارې پرمخ بیایي چې په هغو کې په لومړي سر کې د افغانستان د کابینې د پات غړو چې شاوخوا لس کسان وزیران دي د هغو ته د عدم اعتماد یا د اعتماد رای ورکولو کار دی چې هغه هم دوی په مخ کې لري او ټاکل شوی چې په لومړي قدم کې به دا ترسره کیږي ځکه چې د تصویب کار ډیر ځنډیدلی دی او په لومړي سر کې چې ملي شورا رخصتېدله همدا ټاکل شوی وه چې دوی به د پاتې وزیرانو ته د اعتماد رای ورکوي.
مننه په احمد زبیر ژمن څخه مو واوریدل چې د افغانستان د ملي شورا وروستی تقنینی کال پیل شو او ولسمشر حامد کرزی په دې ارتباط خپله وینا اوروي. بیا به هم په کابل کې پاتې شو. د کابل ورځپاڼو نن څه مطالب خپاره کړي دي؟ حمید محمد دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
اراده په خپل لومړي مخ کې په مارچا کې روان پوځي عملیات څېړلې او د افغانستان د دفاع د وزیر په حواله په غټو ټکو سره لیکلي چې د عملیات پړاو په پړاو پر مخ بیول کېږي او بریالي دي. ورسپانه په بل سر لیکي د همدې عملیاتو یو بل اړخ ته هم کتنه کړې او لیکلي چې په مارچا کې د جګړې له ویرې بې ځای شوې کورنۍ له ناورین سره مخ دي. ورسپانه په دوام کې د مارچ د یو شمېر کډوالو په حواله لیکلي کمرسته ورسره ونه شي نو اړ دي چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي او ځانونه د ماینونو او مرمیو قرباني کړي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې بیا د مارج په بې ځای شو خلکو د مرستو د ویش لپاره د جوړ شوي کمیسیون په چلن انتقاد کړی او لیکلی دی چې د دغه کمیسیون غړي خپل جیبونه ډکوي او مرسته خپلو خپلوانو ته ویشي. ورسپانه لیکلی چې د دې حالت د پای ته رسولو لپاره پکار ده چې د خوړو نړیوال پروګرام او د بشري حقونو ادارې باید دا مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. ویسا په خپل لومړي بخښه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په حواله لیکلی چې له ملا برادر څخه پلټنې روانې دي او دوی د طالبانو دوه نور مهم غړي هم نیولې دي. ورسپانه په دوام کې د افغان کتونکو د وینا راخسته چې ملا برادر له ایران سره د اړیکو په تور نیول شوی دی. په ورسپانه کې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په اړه هم بحث شوی او په دې ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی که طالبانو ته عمومي بخانه وشي نو ښایي د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په قانون کې راوستل شوو تعدیلاتو ته په اشاره له ولسي جرګې غوښتل چې د دغه نوي قانون ملاتړ دی وکړي. سرنوشت په د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا وینا راخسته چې د دوی لخوا نیول شوی افغان طالب مشران به امریکا ته ونسپاري. ورسپانه وړاندې د په حواله لیکي کچېرې دوی په پاکستان کې جنایت نه وکړي نو خپل هیواد ته به وسپارل شي. د ورسپانه هم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه د خلیلزاد پر روسیو سرګندونو تبصره کړې او د په حواله لیکلی چې د سولې خبرو ته کېناستل د طالبانو په ګټه دي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې د ملي شورا د وروستي تقنیني کال پیل ته په اشاره لیکلی چې ملي شورا د خپلو تېروتنو د جبران لپاره یوازې د وسته فرصت پلاس کلری ملیار من به د خپل لومړي مخ په یو غټ سر لیک لیکل چې مولا حسن اخوند مولا برادر په ځای ټاکل شو وسو د طالبانو ورزنی چارې پر مخ بوزي. ورسپانه په مارچا کې روان پوځي عملیات هم سیړلې او د برتانی د قومندان په حواله لیکل چې په مارچا کې د امنیت ټینګول یوې میاشتې وخت اړتیا لري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د هلمند چارواکي وایي چې دغه ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د مخالفانو لخوا د شدل شویو ماینونو له امله پوځي عملیات ورو پر مخ روان دي. دوی وایي چې افغان او بهرني پوځیان په سیمه کې دغو ماینونو د خونسا کولو هلې چلې کوي. په دې اړه احمد زبیر ژمن د هلمند د والي له ویان داود احمدي سره مرکه کړې.
تاسو لزینو رسنوی سره ویلی چې په دغه ولایت کې د مارجی په سیمه کې روان پوځي عملیات له خند سره مخ شوی، په دې اړه تاسو موږ ته معلومات راکړئ.
مننه. د خند سره خو نه دي مخامخ شوی، ما دا ویلی چې دغه عملیات په قرار مخ شوی، هغه علت یې همدا دی چې هلته کرل شوي ماینونه دي او همدارنګه په دغه سیمه کې د ملکي خلکو موجودیت دی چې هغه په کورونو کې دي چې ملکي خلکو ته مرګ جبله ونه وړي، نو ځکه ځواکونه په قرار باندې په مخ باندې دي چې هم ماینونه پاک شي او هم د ملکي خلکو د مرګ جبله مخنیوی وشي.
د ماینونه سی خدل سوی او والی صاحب هم بیگاوی لسی په مرکی کې سی ډیر شمیر ماینونه د سجن نورو جنرالانو ملي سی حیرانون کړي، نو څنګه دغه ماینونه به تلفات به هم ملکی او پوځي خلکو ته رسولي؟ څنګه
مخکینه او عرض وکړي چې دغه ماینونه موجودیت ته چې هلته کوشش وکړي چې د ماینون لامل عمل قوتونه ته زموږ قوتونه ته سر جوړه ونه وړي، ځکه هغه په ډیر احتیاط باندې پرمختګ کوي او هغه ماینونه خوشا کیږي چې دغه لپاره اقدامات شوي. او بل دغه دښمن دا ماینونه د خلکو د استوګنې په سیمو کې مثلا د هسه د کورونو په دروازو کې ورته دغه کړي دي، ورته فرش کړي دي، ځکه چې مخکې دې نه چې هلته د عملیات پیل شي دښمن خلک هلته په دغه کې ونیول، یرغمل یې ونیول، هغوی ته اجازه نه ورکوله چې ووځي د کورونو په خوله کې ماینونه ورته فرش کړل. د هغه عمل یو شمېر زموږ بېګناه وطنوال یا زخمیان شوي دي او یا هم شهیدان شوي دي چې تقریبا تر شپاړسو پورې دغه وطنوال اور افته د راډ کال شوی دی نړیوال خو د درملنه لپاره او نو ځکه په احتیاط باندې کی په نورو شارم ځکه په افسرتون باندې د ماینون د خصوصا کول کار چټکی روان دی چې هغه د یو ډول د ماین پاکول څنګه څنګه د دغه په ذریعہ باندې لمنځه وړي. او بل یو ډول نوې وسیله ده نه پوهېږم چې هغه تخنیکي نوم بهڅوي، خو په عامه ژبه تناب ورته وایي چې هغه د یو وسیلې نه دوی پیر کوي په سیمه باندې ډېر ماینونه هلته لمنځه وړي. خو د دې دپاره کار شروع سوی دی، خو وخت غواړي ده هلته په زرهاو ماینونه دي چې وخت نیول لویه ستونزه ده.
احمدی صاحب، د خلکو د بېځای کېدو رپورټونه هم ورکړ سوي وو، آیا د بېځای شویو خلکو په شمیر کې څه زیاتوالی راغلی او کنه؟ یعنی په دې وروستیو څو ورځو کې نور خلک هم بېځای سوي او څنګه؟
پرون پورې خو د 2012 او کورنیو شاوخوا کې لشکرګاه ته را بېځای شوي وي، چې دا د دوی لپاره کومه ایفان ټاکل شوي دي پلاوی ټاکل شوی دی، هغه پېژندګلوي کي ځکه چې دلته یوه بله لویه ستونزه هم چې رامنځته شوله، هغه د یو شمېر کسان دي چې هغه خپله له دوو درېو کلونو را په دې خواستو لشکرګاه کې اوسېږي، هغه د مختلفو ولایاتو یا د نورو ولسوالیو نه راغلي دي، هغه هم غواړي چې په دې بهیر کې ځان زیات کړي. دا په خپله باندې د هغه کمیشن لپاره چې د دغه مرکې د بېځای شوي کورنیو د سره د مرستې خاطر ټاکل شوی دی، هغه دلته ستونزه جوړوي، نو ځکه دا پروسه یې لږ ورته مغلقه کړې ده چې هغه پېژندګلوي وکړي او بیا هغوی ته کومه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته ورکوي، و څه د شړۍ د ګرمې جامې او یوه اندازه خوراکي توکي دي چې هغه دغه ته ورکوي. خو لویه ستونزه دا ده بیا هم چې دا کورنۍ د خپلو دوستانو خپلوانو په کورونو کې پراته دي، یعنې واقعا هلته هم ستونزه رسېدي په کورونو کې تقریبا تر دولسو پنځلسو کورنیو دا اوس
لسمي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت به مارجي کې تر کله په دغه شکل باندې چې خلک هم که د باندې له مارجي دي او که د ننه له ستونزو سره مخ دي، که په لنډو کې پوښتنه وکړم چې دغه عملیات به تر کله پورې دوام پیدا کړي؟
عملیات زه به لږ په دې اړه باندې رڼا واچوم چې عملیات دښمن ته فکر کوي چې ځکه د دفاع عملیاتو په شان باندې چې عملیات به وشول، عملیات به ترسره شول، بیا به هلته د قوتونو بېرته را ووتل، منطقه به دښمن ته پرېښوله. خو دا ځله څه نه ده، دښمن هم ځکه مقاومت کوي او منطقه هم ټول ماینونه فرش کړې ده چې فکر کوي که دوی فشار واچوي نو قواوې به شاته شي. خو دا ځله څه نه ده، دا هغه لوی پروګرام دی چې دولت پیل کړی دی چې دوامدار امنیت دی، ښه حکومتداري او ښه بازسازي د خلکو په پسه باندې او خلکو د دوستان ژوند برابرولو زمینه. نو مرجع به په هر قیمت باندې، نه یوازې مرجع، هر هغه سیمه کې چې دغه پروګرام پلی کړي هلته به امنیت دوامدار امنیت تامینېږي، هلته به د خلکو مشکلات حلېږي، بیا به دوی د مشکل سره نه مخامخ کېږي.
د هلمند د والي د ویان داود احمدي په څرګندونو کې مو واوریدل چې د ماینونو له امله د نړیوالو او افغان ځواکونو عملیات ورو په مارجه کې پر مخ روان دي. د دغو عملیاتو له امله د شاغلي احمدي په وینا تر 2000 ډېری کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دغو کورنیو حال په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال اخیستی دی چې د خلکو له حاله مو خبروي. یو شمېر خلک وایي
دا د لشکرګاه ښار ته د غځېدلي سړک پر سر د بولان سیمه ده. دلته زرګونه هغه کسان په سترګو کېږي چې تازه له مرجب نه دلی نه د مشترک په نوم عملیاتو پسې را اخیستې دي. دوی ځانونه مستحق بولي او د هغه کمیسون سره لانجه ده چې د دوی نومونه په لیست کې نه لیکي. د دوی په منځ کې داسې کورنۍ هم شته چې یوازې سرونه را ایستلي دي. د دې کورنیو په لیدو انسان دردیږي او له یخه تور ماشومان په تراکتورونو کې د بار کډو له امله دلته غوغا خپره ده. خلک ګواښونه کوي. دوی وایي په یوه امید راغلي یو، که چیرې مو نوم په راستۍ ونه لیکل سي او مرسته رانه کړه سي بیرته مارجې ته ځو او هلته د ماینونو او مرمیو ځانونه قربان کوو. په هر حال رښتیا څه دي؟ ولې خلکو ته مرسته نه رسیږي؟ په دې اړه مې دلته د یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي. دوی وایي هرې کورنۍ په خپل نوبت یخې ظالمې شپې د بولان پر دښته تېرې کړې دي، چې ګواکې د کمیسون کسان به راسي او د دوی نومونه به ولیکي.
ما خپل کډه را ایستلې، ناوې په بغل کې دلته مې په دا دښت کې اړه یا هېڅ والا را کړې شی مې لا والا کیندلې کنې دوې درې ورځې خو مې په دا یخ کې په پټوانو کې تېرې کړې دي. خو امریکایان چې راغله زموږ د کورو سره کښته شوه، شی مې مې نه دی را ایستلې. نو مرستې خو دوی د لشکرګاه د اکثرو خلکو سره کوي. کنې دغه چې دا مرسته ورکوي دا ولسوال جمعه ګل دا ما خپله پېژني.
جنگ شروع بمبار شروع بلان پرمیٹ من پاتاس روپے بار شینا پیدا کیدل نہ پٹاٹیا پیدا کیدل کنا نٹو تڑل و نتل سار تھا مشام رن پاشا رکھڑ دے تا پرش مشام نہ دیکھس نہ گس تیر سول مشام کو تا پاشا در مسا پاشا و
د مرجی س د کروچ د مومی د چرای راغلی نن موش کو جما د چرای یا ولا کی راکڑی زما غ اچھے ملا ولا کی بلز ما زرا سر دا غد اگ مومی ا دا غوین چکو مشی وین بسمانی بو کنا د بسمانی دا غد چکو چکو بدلش تک گزار بدلش تک گزار مومنان می دا در مومی چې چا چپلې نه څه د چا رخچینې نه څه چا پټوان د ښځم پټ د بسنانان پټوان ورکړ سره دا بسماني نه دا خوارید ورنه باندې.
د مرجې زوریدلې کورنۍ ولې له کمیسون نه شکایت کوي؟ دا کمیسون له کومو کسانو جوړ شوی دی؟ د هلمند مهاجرون رئیس وایي هغه صلاحیتونه چې باید د درلودای هم د دې کمیسون لوري تر پښو لاندې سوي دي. د عملیاتو د پیل نه مخکې د مرجع او نادلې د احتمالي بې ځای کېدونکو کورنیو د نوم لیکنې او سروې په خاطر دولت مقام په مرسته د اشتراکي کمیسون تر څنګ بل هغه کمیسون جوړ شو چې د سری میاشتې په شمول سیاتي عامه او ګڼ نور ریاستونه پکې نمایندګان لري. په دې برخه کې د مرجع د خلکو نمایندګان هم مرسته کوي تر څو د تازه بې ځای کېدونکو کورنیو په ځای بل څوک مرسته وانخلي. کته هم دا کار د یو شفافیت په خاطر سوی دی، خو اوس هر څه پټ دي. د هلمند د مهاجرون د ریاست یو تن استازی کریم خان وایي زه باید د هغه کسانو نومونه ولیکم چې ماته د مرجع او نادلي د خلکو د نمایندګانو لخوا راپه ګوته کیږي.
د لسو مختلفو ادارو نمایندګان زما سره دي. یو ورځ دوه ورځې بعد خلکو داسې شکایتونه وکړل چې موږ دغه شی مستحق مهاجر اصلي مهاجر ته نه رسېږي. د ولایت په مقام کې موږ والي صاحب ته پیشنهاد وکړ رئیس مهاجرو چې دلته زموږ سره تاسې باید داسې وکړئ د دې لپاره چې حق واقدار ته ورسېږي. د دغه محل د شورا سپین ږیري زموږ سره کوي. په دغه حساب سره ولایت موږ ته شپږ نفره د محل سپین ږیري چې یو د هغه د جملې سره چې پخوانی ولسوالو چې شپږ اووه کاله دی ولسوال ولته دا شپږ نفر سپین ږیري زموږ سره دي چې درې د نادالي دي او درې د هم د مرجې دي. موږ کوم وخت چې څوک راځي زه خورته وایم چې ورور پېژندګلوي نه در سره لرم چې موږ دغه صلاحیت خپل ځان سره سلب کړی دی. صرف چې سپین ږیرو تایید وکړي چې دا دغه محل سړی دی د دې اطمینان اثر څوک وروسته تر هغه موږ راجستروو.
په کمیسون کې هم ځینې کسان په دې لټه کې دي چې خپل خپلوان او شناخته کورنۍ لیست ته واچوي. د کمیسون کسان یو پر بل هم تورونه لګوي چې غیر عادلانه کار کوي او تر ډیره د خوراک د نړیوال پروګرام پر نماینده تور لګول کیږي چې د خلکو احساسات راپاروي او د ځینو پښتني الفاظو په واسطه هغوی ته قسمونه ورکوي چې آیا تاسو مهاجر یاست او قبل څوک. په هر حال په بولان کې د مرجع او نادالي نه د راغلو زرګونو کسانو په منځ کې یو شمېر دولت پړګړي چې وکه له وی خو د مرستو ناری وهي او د بل لوري غیر عادلانه کړنې کوي. دا خبره په اړوند کمیسون کې هم یو شمېر کسان مني. د همدې کمیسون یو تن نماینده چې عملا د خلکو نومونه لیکي د نامه د نوې لو په خاطر د ازادي رډیو ته وویل دا رښتیا دي چې کمیسون غیر عادلانه کار نه کوي او اړو کورنوی ته د نوم لیکلو وخت نه ورکوي.
د بلیپی مامورین را سره هلته چې موږ ورلو اسانیه ته په هغه صحنه کې چې ودرېدلو چې موږ ولته خپل حياتي وکي دایره ولار سو یو شوز دی ول ولتا واخه دا قران چې ته د مرزي راغلی او داس خلک دلته میړه لري یا نه لري دا شیز دی ول بره ما ورته چې وروره ته د قران اک نه لري زه دغه قران د پاره راورکم خدای ته وګورم ما دا سړی پوری وي چې پلاخ مو دوی ګوتمې په ګوتو ګوتو دی مامور می سپنځره نو دغه چې مامورین ک په دغه سانه کې کار کوي دا موږ ته قابل د اعتبار نه دي موږ د پریژ دی وروره دا در بدر دی پریژ دی دا پکر مې پریژ دی په دغه خپل ولادت کې مې خالي پریژ دی که څه شی راکې کنه راکې منګر دغه څنګه غواړو چې دی ورځي وشي ته قران ورکې
د هم زیات کړ چې دولت په تیر بیا دولت مقام باید هر ته ژر مداخله وکړي او د خلکو د ستونزې په خاطر دی په کمیسون کې تغیرات راولي
د مارجې د بيزه شو خلکو په ارتباط مو رپورت اوریته لاس په جاو دیش تحقیق شوې ته د ساده خبرونو لنډیز له جان خالق کوزي څخاور
امریکایي افغان او ناتو ځواکونه چې د هلمند ولایت په مارجې کې د وسلوالو په ضد عملیات کوي پرونی د سختو جګړو وروسته یو خلا چې د طالبانو مرکز ونیوله په افغانستان کې د هالند د پوځي ماموریت د تمدید په سر د اختلافونو له وجې د دې هیواد ائتلافي حکومت ړنګ شو د افغانستان د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي سیال کاندید ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د یو نوي ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د ایران له هغې جنګي بیړۍ څخه چې نوي رهبري شوې توغندي پکې دي په خلیج کې د امریکا پوځي حضور وغانده د روسیې یو جګ پوړو چارواکی وایي هیواد به ایران ته د هوایي دفاع د پرمختللو توغندیو ورکولو د تړون درناوی وکړي امریکا د چین له مخالفت او خپګان سره سره د تبد روحاني مشر د دلائی لاما ته د ډیموکراسۍ د تعهد جایزه ورکړه د امریکا د متحده ایالاتو د عدلي وزارت وایي هغو دوو تنو وکیلانو چې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت لپاره کار کاوه او په ترورزم باندې د مشکوکو کسانو په تحقیق کې د سختو تخنیکونو استعمال تصویب کړی و کمزوری قضاوت یې کړی خو د دغه عمل یا پرېکړې له وجې به ورته سزا ورنکړی شي او د جمعې پورس په مراکش کې د یو مسجد د منارې د نړېدو له وجې لږ تر لږه څلوېښت کسان مړه او شاوخوا اویا نور ټپیان شول
په دې وروستیو کې د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې د کراچۍ په ښار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر څخه وروسته دوهم مهم شخص ملا غنی برادر نیولی دی ځینې افغان مقامات هیله مند دي چې د ملا برادر نیونه به د طالبانو پر روحیاتو منفي اغېزه وکړي خو د افغانستان یو شمېر سیاسي کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري له کابل خان محمد سیند رپورټ لري
ځینې افغان چارواکي وایي چې د ملا عبدالغنی برادر نیول به د وسلوالو طالبانو روحیه کمزوري کړي په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د کراچۍ په ښار کې د یو لړپټو عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو مهم شخص ملا عبدالغنی برادر نیولی دی ویل کیږي چې ملا برادر د طالبانو د مشر ملا عمر څخه وروسته دوهم مشر دی د هلمند والی ګلاب منګل د آزادۍ راډیو ته وویل چې که چیرې پاکستان د افغانستان د مخالفینو په نیولو کې ریښتینی عمل وکړي په لږه موده کې به ثبات د ناامنۍ ځای ونیسي ښاغلی منګل وویل خو ځینې افغان سیاسي کارپوهان د پاکستان له لورې د ملا برادر نیولو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې وسلوال طالبان او د افغانستان د حکومت مخالفین له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسیږي که چیرې پاکستان په رښتیا سره غوښتلی دا کار یې وخت هم کولی شو په دې هکله سیاستپوه استاد نصرالله ستانکزی وایي ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت د مخالفینو 90% په پاکستان کې اوسیږي هلته تنظیم او وسلوال او بیا د افغانستان پر پولو راوړي. خو د پاکستان حکومت تل دا رد کړې ده او وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا ملګری دی.
ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. د طالبانو د پوځي شورا مشر وو چې ځینې ورته د کوټې د شورا نوم هم ورکوي. هاخوا د بلوچستان په کلا سیف الله سیمه کې ناڅرګندو کسانو د یوې بهرنۍ موسسې څلور کارکوونکي تښتولي او یوې نامعلومې لورې ته یې بیولې دي. حکومتي چارواکیو د دغو کسانو له اختطافه بېخبري ښوولې ده او تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې هم د دغو کسانو د تښتونې پړه په غاړه نه ده اخیستې. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د پنځشنبه په مازیګر ناوخته مهال په یو موټر کې د موټر چلوونکي په شمول څلور تنه له ژوب سیمې څخه د کوټې پر لور را روان ول چې د کلا سیف الله او ژوب سیمو ترمنځ په شینکۍ نومې ځای کې ناڅرګندو کسانو د وسلو په زور له خپل موټر سره یو نامعلوم لورې ته وتښتول. د ترلاسه شویو خبرونو له مخې دغه څلور تنه دوه ورځې وړاندې د یوې پروژې د لیدنې لپاره ژوب سیمې ته تللي وو او له هغه ځایه د راستنېدو په حال کې چې لا کلا سیف الله سیمې ته نول را رسېدلي ترې تم شول. تښتول څوی کسان د مرسکور په نامه د یوې نړیوالې خیریه موسسې کارکوونکي دي چې اکثره د دې موسسې لوړ رتبه مامورین بلل کیږي. په دوی کې دوه تنه یې پنجابیان دي چې په هغوی کې یو تن ډاکټر آصف عباس د اسلام آباد اوسېدونکی دی او د موټر چلوونکي په شمول دوه تنه نور د بلوچستان بلوڅان دي. د جمعې په ماسپښین د مرسکور ایالت دفتر د کوټې او ژوب ترمنځ د ټولو سیمو پولیسو ته خبر ورکړی و چې د دفتر څلور تنه یې کلا سیف الله ته نږدې لا درک شوي دي چې ویل کیږي تر هغه وروسته پولیسو شنکی سیمه محاصره کړې ده او هلته یې په تښتول شویو کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده. دا چې دغه کسان به وسلوالو غلو تښتولي وي او مقصد به یې د دوی له کورنیو یا دفتر څخه د زیاتې اندازې پیسو غوښتنه وي او که به بلې کومې وسلوالې ډلې دغه کسان تښتولي وي. خو تر اوسه پورې د دوی د تښتولو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې شنکۍ سیمه ګوال حیدرځی ته نږدې سیمه ده چې څه موده وړاندې ورڅخه د افغانستان د وسلوالو طالبانو د قمندان ملا دادلا د ورور ملا منصور دادلا د نیولو خبرونه هم ورکړل شول. بارکوال میاخیل د ازادي راډیو کوټه.
www.azadiradio.com د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او کاناډا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ مسابقه پیل شوې ده. تر اوسه په دوو اوورونو کې کاناډا پنځه منډې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان له لوري میرویس اشرف او شاپور زدران بالینګ کوي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به مو د دې لوبې له جریانه خبر کړو چې دا لوبه څرنګه روانېږي. د افغانستان په دغه ټیم کې چې څه ورته ګورم د انټرنیټ له لارې داسې ښکاري چې د افغانستان یو شمېر مهم تکړه لوبغاړي په دې لوبه کې نه دي شامل. خو دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده ځکه چې دوی مخکنی لوبې کاناډا ګټلې دي او کچر وبخشي یو مخکنی لوبه کاناډا ګټلې ده او بل افغانستان. او دا ځلې باید په دغو لوبو کې که هر ټیم دا مسابقه وګټله د روانو دریو لوبو بریالۍ به هغه ټیم اعلان شي. او اوس روغتیا د ژوند شتمنی یونیس پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، بعد از چاشت یکشنبه تان بخیر. ساعت 2:30 به وقت افغانستان است. خوش آمدین به برنامه ساعت یفته. من مصطفی صدیقی باز هم با شما هستم و دکتر متخصص امراض داخله همایون همت از جرمنی از طریق تلفن مهمان برنامه است. امیدواریم که جور و تکره و سر حال باشین و اگر خدای نخواستم مریض هستین براتان شفای عاجل و کامل میطلبیم. امروز در مورد گپ میزنیم که شاید یا حتما در باره شنیدین و با این خبر بیشتر در موردش میدانین. چرا بارداری یا حاملگی پس از 30 سالگی دشوار می شود؟ دانشمندان به تازگی کشف کردند که علت این که پس از 30 سالگی بارداری مشکل می شود کاهش تعداد حجرات جنسی زنان است. این دانشمندان دریافتند که زنان تا این سن 90% از ذخیره تخمه های خود را استفاده می کنند و بنابراین پس از 30 سالگی از تعداد این حجرات به میزان قابل توجه کاسته می شود. محققان می گویند هرچند تولید تخمه از 30 تا 40 سالگی ادامه پیدا می کنه، اما ذخیره تخمه ها به میزان زیاد کاهش می یابد تا جایی که گاه این ذخیره به صفر می رسد. متخصصان تاکید میکنن از آنجا که بدن بهترین تخمه ها را برای ذخیره شدن انتخاب میکنه، لذا یه احتمال وجود داره که با افزایش سن کیفیت تخمه ها کاهش یافته و در نتیجه بارداری دشوارتر شده یا خطر تولد نوزادان ناسالم و ناقص بیشتر شود. به هر حال امروز در مورد اقامت و عدم باردار شدن گپ میزنیم، یعنی وقتی که یک زوج جوان که یک سال از عروسیشان سپری میشه بدون استفاده از چیزهایی که مانع حمل میشه صاحب فرزند نشن، این اصطلاحات به کار برده میشه. برخی از دکتران میگن وقت مشکل با مرد باشه اصطلاح اقامت و اگر مشکل در نزد زن باشه اصطلاح نازایی یا عدم باردار شدن به کار برده میشه. در هر صورت امروز در همین مورد صحبت میکنیم که اقامت و نازایی چه هست، چرا یک زوج جوان صاحب اولاد نمیشه، عوامل عمده اقامت و نازایی چیست، تداوی و معالجش چگونه هست. دکتر همایون همت از جرمنی زحمت کشیده و آمده به برنامه. سلام دکتر همت.
سلام علیکم. مینا درناوی نیکی هیلی و سلامونه خپل خویندورون و گران و وطنوال تولانده کم. بسیار تشکر آقای دکتر صدیقی، موضوعی را که شما امروز انتخاب کرده این موضوع یک موضوع حیاتی برای مردم افغانستان است و ما بسیار تشکر میکنیم که این موضوع را شما به حیث یک آفت کتلوی مردم افغانستان انتخاب کردین و از در طریق رادیو شما ما میخواهیم که دکتر صاحبایی که راجع به این موضوع ده هفته گذشته برای ما سوالای را روان کردن و هم کوشش کنن که قسمتی را که جوابای شما امروز کوشش میکنم از طریق رادیو شما جواب بتوم بشنون. دکتر صاحب خوشحال از کنر و نورستان و جلال آباد و تقریبا 7-8 مریض به ارتباط برای ما نتایج روان کرده. دکتر صاحب اشرف شینواری از ولسوالی شینوار که مؤسس و مبتکر از این موضوع است که از تقریبا از 2 سال به این طرف موضوع را امرای ما در رادیو بحث میکنه و 3 دکتر صاحب دیگه از هرات و از پکتیا و از مزار شریف که تقریبا 2 روز پیشتر عین موضوع سوالا را طرح کرده. ما امروز کوشش میکنیم از یک طریق به شکل عموم افکار عمومی مردم افغانستان در این موضوع روشن بسازیم و اگر وقت بود یک قسمتی را از نقطه نظر طبی هم رای دکتر صاحب هم سرشان بحث کنیم.
حتما منتظر تلفن های شنونده ها هستیم، میتونین که زنگ بزنین و هر چه سوال دارین بپرسین. خب دکتر همت، در شروع برنامه ساده توضیح بدین که اقامت چی است؟
از نقطه نظر بیولوژی و از نقطه نظر طب دو پدیده نسبتاً جداگانه است. از نقطه نظر بیولوژی میگه هر وقتی که یک موجود زنده به این قادر نباشه که مثل خود یک موجود به دنیا بیاره، این از نقطه نظر بیولوژی است. از نقطه نظر طب دو تعریف جداگانه وجود داره. WHO و آمریکا یک تعریفی داره، مثل که ما فعلا تعریف کردین، گفتین که اگر زن و شوهر در افغانستان و ممالک اسلامی و یا دو جوری در ممالک غیر اسلامی در 12 ماه بدون مواظبات جلوگیری حاملگی با هم قرابت جنسی داشته باشه و حاملگی صورت نگیره، ایرا به شکل عموم تعریف میکنیم که یک عدم حاملگی است. لیکن متخصصین اروپایی این تعریف نظر به اقتضاد تحقیقاتی که کردن نیره گفتن که نی یک سال غلط است، باید حداقل 2 سال شوه و استدلالی هم کردن، تحقیقاتی هم پیشنهاد کردن. این مسئله ثانوی است. هر وقتی که دو زن و شوهر، مکلمه زن و شوهر بر راجع به ارتباط مردم افغانستان صحبت میکنم، در طول 12 تا 24 ماه با هم یک جای شوه و هیچ نوع اهتمامات جلوگیری حاملگی را هم یا نکنه و صاحب فرزند نشه، اینا به نام انفرتیلیتی، عدم بارداری، عدم اولاد بودن ای فامیل میشه. عوامل بسیار مختلفی داره. از این خاطر یک مسئله مهم بودنش است که مردم افغانستان یا جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و علی بلا در گردن ملا تمام افت میگیره در خانم. از این خاطر من به یک نقطه اینجا اشاره میکنم که خواهران و برادران عزیز، خویندورونو عامل تلویح فیصده پخزه کې دي څلويخ فیصد په نارینهو کې د غوږونه خلاص کوي 40% د خانومه عامل شس 40% عوامل شس د مرداس 20% متباقیش باز به دو گروپ تقسیم میشه که گروپ 10% عاملش مشترک ده هر دوی شان است خانم و مرد و 10% دیگهش عواملش هنوز معلوم نیست. ما امروز کوشش خواهد کردم که قسمت زیادی صحبت سر عوامل صحبت کنم روشنی بندازم. وقتی که عوامل فهمیدیم باز جلوگیریش و تشخیصش بسیار آسان است.
حتما در مورد عوامل عمده اقامت و نازایی در خلال برنامه صحبت میکنیم و شما به یک موضوع خوب اشاره کردین دکتر همت و گفتین که وقت یک زن و شوهر جوان صاحب اولاد نمیشن مشکل میتونه که با مرد و زن باشه. بعضن شنیده میشه که وقت زوج جوان صاحب اولاد نمیشه بسیار کوشش میشه که زن باید مورد تداوی قرار بگیره و پیش دکتر برده شه و اما مردان از رفتن پیش دکتر گاه ابا میورزن و سرانجام گپ به جای میرسه که دست به ازدواج های دومی و حتی سومی هم میزنن. یک مقدار در این مورد توضیح بتین و نظرتان در مورد همین تصور چی هست؟
این تصور یک تصور بسیار غیر عادلانه، غیر اسلامی، غیر افغانی و غیر انسانی است. و لقد کرمنا بنی آدم به طوری که یک مرد حق داره و کرامت انسانیش خدا برش داده به میشکل کرامت انسانی زنم حفظ است. یک دو ما بسیار خوش هستم دکتر صاحبایی که برای ما نتایج روان کرده یک انقلاب کلتوری و ذهنی افغانی را ما دو میبینم به اینکه در اونجا تصادفی تو شده که تمام نتایجی که پیش ما آمده دکتر صاحبا میشنوه. فضل خداست که عواملش اولیگوسپرمی باز ما سری صحبت میکنم عواملش اکثرا 99% عواملش ده مرداست و این یک کاری بسیار خوب است که مردا از دو هم قابل علاج است یک قسمتش و یک قسمت دیگه شو خانمای ازدواج های غیر اسلامی غیر افغانی و غیر انسانی که سابق صورت میگیرد و آرام جلوگیری میشه و مرد گردن خود گریوان خود فکر میکنه میگه که نه این ظلم است من مریض هستم باید ما علاج شوم و ما مخالف هستم و امروز ما کوشش میکنیم به راجع به عوامل ازی دو به شکل جداگانه صحبت کنم که خانم هم بفهمه که در کدام قسمت مرضای کدام مرضا میتانه که مرا مریض بسازه و کدام مرضا مرد مرا یا شوهر مرا مریض بسازه و چه رقم یار جلوگیری کنه میتانیم بالخصوص اگر وقت بود ما سر عوامل محیطیش هم صحبت.
بله دکتر همت امیل از دکتر صاحب اشرف برای ما زنگ زده بین بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم خوش آمدین به برنامه.
بله من دکتر اشرف از ولسوالی شینوار احترامات خود خدمت شما صدیقی صاحب و استاد محترم همت صاحب تقدیم میدارم.
تشکر خوش آمدین.
من میخواستم یک تبصری کوچک بکنم.
بفرمایید.
امی موضوعی را که ما تقریبا آل ایرا پیدا کردیم امی اولوگ اسپرمیا و از اسپرمیا تقریبا در تنها در یک ولسوالی ما تقریبا به 80 به 100 نفر میرسه. به سطح افغانستانی به هزارها نفر رسد و این بیچاره میدون 5 سال میدون 10 سال میدون در پاکستان میرن پولای زیر میگیرن حتی اینها مجبور میشن خانه خود میفروشن زمین خود میفروشن بازم زیورات خانم خود میفروشن بازم دکترم صداقت نمیکنه در پاکستان که میره یک چند ماهه پول زیر میگیره به شکل تجارت باز بهش میگه که تو جور هستی سر ازو دو سی خانم تاوان میکنه. ما درست پیشتر از تاریخ ایرادی امریکا هم چی را یافتم سرپرست وزارت سیاحت عمر سرایا دلیل را یافتم همراهی جو صحبت کردم از تاریخ ایرادی اونها را این مشکل را گفتم. ما گفتم شما افسوس ایست که در بسطح افغانستان حتی در کلینیک در کابل وجود نداره. این مردم های بیچاره میره طرف پاکستان و هندوستان میره پولای ازی مصرف میشه. اونها وعده کردن خدا کنه که وعده ازو بجا باشه که ما یک کلینیک مجهزی هم تشخیص و تداویر این در ممکن در کابل بسازیم. ما همه سوال ما ایست که این نفره خو عواملش خو زیاد است اینجا فرزن بمها استک و بادوت ها استک و مسائل دیگه استک و ویروس است و میکروب است. این بیچارهایی که علی جمع شده تقریبا علی فکر پروگرام روزانه به من میاد مرم بسیار به عذاب کرده روزانه 3-4 نفر مراجعه میکنه که اینها را ایت یک جای رهنمایی بکنیم که تداوی ازو شوه تشخیص ازی خونه شدن کلگی اولوگ اسپرمیا و از اسپرمیا دیگه معلوم هم نمیشه از طریق چی که آدم به کجا رای بکنه. اگر از طریق فرزن کابل وزارت سیاحت عمر به یک جای تشخیصی برای جا پیدا بکنیم که این مشکل این بیچاره حل شود. تشکر از توجه شما.
بسیار تشکر دکتر صاحب اشرف از شما و از نظریاتتان که با ما شریک ساختین. حتما کوشش میکنیم که با مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان همین موضوع رو در میان بگذاریم که اونا چی میگن و کوشش بکنیم که در کل یک راه حل پیدا بکنیم. خب دکتر همت چی میگن شما در مورد سوال دکتر اشرف؟
من میگم از محبت جناب دکتر صاحب اشرف حقیقتا یک مشکل افغانی است. ما کوشش میکنیم که اول همراه دکتر صاحبای صفات شمال مزار شریف، پکتیا، هرات، ننگرهار و قندهار در تماس هستم و کوشش میکنیم که اول ما و شما از نقطه نظری علمی یک تحقیق بسیار کوچک اپیدمیولوژیک درا بندازیم که در اونجا اول بفهمیم که یه تکلیف منطقوی جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان است و یک منطقه و آفت سرتاسری افغانستان است که اول تفکیک کرده بتانیم. دوم، ما حاضر هستم همراه یک تعداد دکتر صاحبای از این مسلک اندرولوژیست است صحبت هم کردیم، گفتیم ما میخوایم اگر امکان داشته باشه و به همراه مرکز تحقیقات وزارت صحت عامه افغانستان و کوشش کنه که حداقل کمک ابتدایی را امی سفر ما را با که ما به مصرف خود میکنم هماهنگ ساخته بتانه و در اونجا پرسنل هم در اختیار ما بده که ما بتانیم اول یک سروی ابتدایی بکنیم که این آفت سرتاسری است و آفت منطقوی است. دو چیزی را که دکتر صاحب اشرف گفت، اول این می تشخیصی که میشه که اولیگوسپرمی و ازوسپرمی، این تکلیفی است که برای مریض بیچاره را بازی داد. برای ما به حیث یک شاگرد طب قطعا برای ما تشخیص قطعا نشده. ما برای شما مثال میتونم، مریض قطعا خبر نداره که سپرمی از مریض در چقدر وقت معاینه شده و این مریض بعد از چند روز و در کدام حالت هم رای خانم خود یک جای شده یا اسپرم خب. که برای
دکتر همت
اسپرم باید بعد از 15 تا 20 دقیقه
دکتر همت
اسپرم یک آناتومی خاص داره، وظایف خاص داره، اگه وقت بود ما سر این صحبت میکنیم.
دکتر همت حتما در موردش صحبت میکنیم و همین اصطلاحات را که شما گفتین که اولیگو اسپرمیا و ازوسپرمیا هست میره هم یک مقدار توضیح میتیم در جریان برنامه که چی هست و شنونده ها بیشتر بفهمن. اما امیل از باوری از هلمند بر ما زنگ زده. سلام باوری، مهربانی وکی پشت نوکی لطفا.
سلام عظمشان که الله جل جلاله و الوالدات رضی عن اولادکن حولین کاملین این دی من دی جبتی ورکی و خفل زامن تا حولین کاملین فرد و کالا نو در بل فرگران که داویر و چی تشی دا لان تی پشتنو که غلطا چی دا آیات نشی دا آیات بسیرتی بقره پا دوست و دردیشم آیاتی کدوان سفارن کدی او دا قرآن عظمشان به تفسیر سرسام خبر دا کریده دا دیر شده. او بل سوال می داده ایده من به موضوع خواره که دا شدی دا بحمل تو وقتی دا ملا او دا بشور دا در چخه دی شکارتی که دکتر صاحب دا غیه و عمت سیا و فرمایی و دخل
اتمن. بسیار تشکر از خودت باوری از نظرت و از سوالت. خب دکتر همت
دیر امانه قربان صاحب سوال نه دیر که په سوال زده کو کور دی اواز چې دغه آیات دم تشریح کو اوریدونکو ته چې هغه پوښي چې اولاد د مور شو دو ورکول اولاد ته څونه فائدہ لري او د اسلام سره څونه هماهنګ دی. دیر که سوال دی کو ولی یو حامله مور د حاملګي په وخت کې د پخو درد پیدا کوي څو عوامل دي. امکان لري کله چې د حمل کیږي د ماشوم اکثرا ماشوم په سر باندې پروت، امکان لري د ماشوم سر الټلګيږي، هغه وریدونه چې هغه د پخو نه د ورنونو پوندونه نه اولی وینه پورته راوړي هغه وریدونه باندې فشار راځي پاس د لګانی خاطره کی او التا ناولی وینا او اوب په بخو کې جمع کیږي. یو دلیل داده دویم دلیل داده که اکثرا په دې میاندو کې په ثانوي شکل باندې د ویټامینونو مالګو او بالخصوص د وسپنې کمبود دی چې دا په عام شکل باندې دوه غټې کورنۍ دي. دریم کله کله په دې کې یو تعداد مرضي حالتونه دي چې زه د وخت د کمبود د کبله هغه باندې کوم ماده دغه دوه ټکو ته کړه دي دوه ټکو مخنیوي وشي او ډاکټر تشخیص کړي او مریض ته مشوره ورکړي دا غټ کومک دی.
نه تشکر. به هر حال پیشتر شما دکتر صاحب دو اصطلاح طبی را به کار بردین که اولیگوسپرمیا و ازوسپرمیا. اینا میره به زبان ساده توضیح بدین که شنونده ها بیشتر بفهمند.
خانه تبدیمی تشخیص هست که اونجا میشه در افغان در پاکستان از مریض پیسه میگیره و برش میگه اولیگوسپرمیا و ازوسپرمیا میره. فارم هغه واړه کی جوړښتونه دي د هغه مادی نه چې نارینه کله خپل خیزه کورواله کی یو د کورواله کی هغه مایه راوزی په هغه مایه کې او ته د ژوندۍ جوړښتونه دی چې هغه تسپان وای خو هران او برادران گرامی وختي کې مردها همراي خانم های خود قرابت جنسی میکنه د او یک مایع از اعلی تشکیل زو میبره اون را د اونجا هم مواد ساختمان های زندی حیاتی است که او را به نام اسپرم یاد میکنه. این اسپرم ساختمان خاصی اناتومیک داره، یک سر داره، یک تنه داره و یک گردن داره و یک دم داره. سرش یک هورمون، یک انزایم خاص است که او وظیفه‌اش است که خود به تخمه میرسانه، تخمه را مثل برمه سوراخ میکنه در اونجا میدره. گردنش را یک پل است و تنه یا بالیش که است یا قسمت بالایش او به اصطلاح مرکز انرژی است و دم وظیفه حرکت داره. ما از وقت نظر به کمبوت وقت تیر میشم به اولیگوسپرمی وقتی که در طبابت کلمه استعمال میشه، وقتی که تعداد اسپرم از حالت نرمال کم میباشه کلمه اولیگوسپرمی استعمال میشه و وقتی که قطعا سپرم در این مایه که از علیه تشکیل مرد خارج میشه هیچ وجود نداشته باشه بند کلمه آزوسپرمی. بعد اگه وقت بود ما ایر از نقطه نظری تقسیمات WHO بعد یک دفعه تشریح میکنم که چی وقت کدام خصوصیات اسپرم میداشته باشه که تو او مرضی است و چی وقت خصوصیاتی میداشته باشه که او مرضی نیست و نیمه مرضی کدام است.
تشکر. بهرام‌الدین عادل از پکینگ چین برای ما زنگ زده، بشنویم که چی میپرسن. سلام بهرام‌الدین جان.
بله سلام علیکم. بهرام‌الدین هستم از شهر پکینگ. نخست حضور شما دکتر محترم و شنونده ها سلام و عرض ادب دارم.
زنده و سلامت باشی بهرام‌الدین جان، لطفا سوال بکو.
بله میخواستم که سه سوال بپرسم از دکتر محترم. اول اینکه آیا استعمال دواهایی که جلوگیری از حمل میکند میتواند که در نازایی زنان نقش داشته باشد یا خیر؟ دوم این که علت اقامت در مردها چه میباشد؟ جوانان باید چه چیزها را مراد کند که تا به این مشکل دچار نشود؟ و یک سوال اخیر این که میخواستم بپرسم، چون که بسیار نوجوانان در این مرض مبتلا هم هستند، آیا خودرضایی چه مشکلات را برای چه مرد باشه یا چه زن خلق میکند؟ آیا در اقامت یا نازایی مرد زن رول دارد یا خیر؟
تشکر از خودت بهرام‌الدین جان، زنده و سلامت باشی. بشنو از طریق رادیو و یا از طریق اطمان اینترنت خودت مشنوی دکتر صاحب، اطمان به سوالای خودت جواب میده و شما میتونین که از طریق اینترنت برنامه های ما را به طور زنده و مستقیم بشنوین. آدرس های اینترنتی ما را لطفا یادداشت بکنین: azadiradio.com و azadiradio.org. دکتر همت،
بسیار تشکر جناب بهرام صاحب. ما بر شما و خواهر و برادران گرامی خود در چین و پکینگ سلام احترام تقدیم میکنم و خوش هستم که مثل شما و یک شنونده یا سفیری پروگرام روغتیا و سلامتی از برای از مردم افغانستان داریم. اول سوال شما بسیار یک سوال معقول است و بجای است و حقیقتا و امی عملم شده میتونه جلوگیری که وقتی که خانم دوا میگیره یا گولیای میگیره یا پیشکاری میکنه یا چی است؟ یک خودش یک دو نوع هورمون است که یا به شکل انفرادی یا به شکل ترکیبی این هورمون اونجا میره و یک دور و تسلسل عادت محور خانم به شکل کاذب به میان میاره. گستاگن و استروگن این دو هورمون است که ای در از کجا میشه؟ این در ما سابق در صحبت های خود گفته بودیم که در مغز یک نقطه است که اون را به نقطه ما به نام قوای مرکز و نقطه دو میشه به نام قولی اردو یاد کرده بودیم که هایپوتالاموس و پیتوتری گلند. از اونجا کماندای داده میشه با هم به مرد و هم به زن و که او هورمون است. او این هورمونی که یا به حیث جلوگیری میگیره یا میره به شکلی از اشکال تخمه و تولید تخمه و تخم دانا، یعنی سی نقطه را به شکلی از اشکال مده قوسین میگم زخمی میسازه که حقیقتا 20 تا 30% بعضی محققین از 15 تا 40% نوشته میکنه این عامل شده میتونه. باید احتیاط شو، بالخصوص وقتی که خانم مثل که آقای دکتر صدیقی در شروع صحبت گفت وقتی که خانم ها عمرش هم از 30 بلندتر شده میره آسیب پذیری هم دوچند شده میره. خودرضایی تمام خودرضایی که در خانم ها و در مردا به شکل نرمال، من نرمالت یا تعریف میکنم، نرمال اصلا در طب اعداد قطعی وجود نداره. نرمال من اینا تعبیر میکنم به شکل یک مرتبه در وقت بلوغیت، من فکر میکنم از 14 سالگی تا 25 سالگی وقتی یک مرتبه یا دو مرتبه اعظمی در هفته این کدام ضرر خاصی نداره، الا مگر به مردمایی که هم اگه خانم باشن زن ویگیتیتیو نرموز سیستم یا سیستم خودکار عفاتی که اونجا وجود داشته باشه یا به شکلی عضویش و یا به شکلی روحیش، او افات میتونه که ایره ای انسانها را آسیب پذیرتر بسازه. نقطه سومه که شما گفتین جوانا و عامل ازی. عامل ازی خوب بسیار زیاد است، من صرف به شکل نقطوی ازی خاطر که مردم هم بفهمه و دکتر صاحب هم بفهمه و سوال شما هم حل شما، من صرف به شکل عموم برای ازی صرف اشاره میتونم. ساختمان های اناتومیک در مردا یا در جوانا چی عاملی میتونه؟ ما عروسی کردیم 25 سال دارم جور تک دستم، لیکن خانم هم دو سال هم رای خانم خود استراحت کردیم و اولاد نمیشه، چی عاملی دارم؟ ساختمان های اناتومیک، من صرف نامیشم ببینم که وقت کم است. اول تستیس یا خوشیه این ساختمانش جور است و رابطه هایش جور است و دوالای ازی خوشیه های جانبی که است که به نام اپیدیدیو میاد میشه و در اونجا سپرم جور میشه و به این انتقال میشه، نلی که از اونجا میایه و در پیشروی پروستات آیا اونال هم کار میکنه و پروستات و نلی دیگه هم جور است یا نیست. آیا نر یا مرد حاضر است که امو پنج مرحله تمایل جنسی را وقتی که با امرای خانم یک جای میشه، پنج مرحله که قضیب در مرحله آخر به اصطلاح اضافه از 400 میلی لیتر فشار در اونجا در خون زیاد میشه و یا شخی قضیب به اون مرحله رسیده نرسیده، یعنی نامردی قضیب در انسان وجود داره یا نداره، هورمون هاست، جنیتیک است، دوا هاست و چاپیریال یا محیط است. ما برای شما اگه وقت بود راجع به محیط صحبتی دارم و راجع به عوامل ازیم صحبتی دارم، نمیخوایم انالی که امی صحبت منتون شو.
تشکر دکتر همایون همت، زنده و سلامت باشین.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو تا سترګې پلار ده، په دغو پوست بکشمیرو لیکونه را ولېږئ. په کابل کې 14 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104. آزادي رادیو.